محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ، او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 24مه د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د زیحاجي د میاشتې له 13مه نیټې سره سمون خوري. اګوردونکو نن په ټوله دنیا کې د شیا مسلمانانو غدیر اختر د مونږ په دې مناسبت تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. اګوردونکو تاسو په دغه خبرونه کې اول تفسیره ورېدلې خبرونه ورېدلې شی بیا سیاسي تفسیره لرو چې ولی ایران په سهونیستي رژیم د سختو جوړونکو گزارونو وړتیا لري نومیږي. ورپسې د رڼا سرچینې پروګرام لرو. بیا د غدیر خون په هکله ځانګړي وینا درته وړاندې کیږي او په آخر کې به تلپاتې وږمې پروګرام هم درته وړاندې شي. وګورېدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمایزو خبرونو ته خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران وسلوال ځواکونه به سهونیستي رژیم ته سخت گزار ورکړي. د اسرائیل رژیم پر ځای د ایران نوي توغندوي برید نن سهار بیا پیل شوی او برتانیا به د اسرائیلو تیری په کلکه وغندي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران وسلوال ځواکونه به سهونیستي رزیل رژیم بیچاره کړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنایی د ایران ملت ته په ټلویزیوني پیغام کې وویل وسلوال ځواکونه به سهونی رزیل رژیم بیچاره کړي. حضرت آیت الله خامنایی بیګا شپه د ایران ملت ته په ټلویزیوني پیغام کې ټینګار وکړ سهونیستي خبیث او رزیل رژیم له سترې غلطۍ سره مخامخ شو چې پایلې به یې بیچاره کړي. د ایران ستر ملت دې ډاډمن اوسي چې وسلوال ځواکونه به د دوی په ملاتړ سره په قدرت سره عمل وکړي او د اسرائیل رژیم ته به درنه ګوزارونه ورکړي او دغه رژیم به له دغه ستر خبیثت څخه په سالم ډول خلاص نشي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دغه پیغام کې د یو شمیر پوځي چارواکو د ساینسپوهانو او د ملکی وګړو د شهادت په مناسبت د مبارکۍ او د تسلیت د ویلو په ترڅ کې ټینګار وکړ د ایران ملت به د خپلو ګرنبیو شهیدانو له وینې او د هیواد په فضا باندې له تیری تیر نشي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنایی د سهونیست د ټیروریست د رزیل او خبیث هویت په مقابل کې د قدرتمندانه اقدام د ضرورت په باره کې د ایران د بیلابیلو پرګنو ډول ډول سیاسي لورو او د ټولو چارواکو یو واحد غږ ته په اشاره سره وویل انشاءالله په قدرت سره به د هغوی لپاره عمل او د ژوند تریخ شي او هغوی ته به تسلیم نشو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنایی زیاته کړه هغوی فکر ونه کړي چې حمله یې وکړه او کار تمام شو. هغوی حمله پیل کړه او جنگ یې پیل کړه او هغوی ته به اجازه ورنه کړو چې له دغه ستر جنایت څخه ځان سالم خلاص کړي. هغه حضرت په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د ایران وسلوال ځواکونه به په پریکنده توګه سهونیست رژیم ته درنه ګوزارونه ورکړي وویل د ایران ملت او چارواکي د وسلوالو ځواکونو ملاتړي دي او اسلامي جمهوریت به په الهي اذن سره په سهونیست رژیم بریالی شي. حضرت آیت الله خامنایی د خپل پیغام په پای کې د ایران ملت ته په خطاب کې ټینګار وکړ ډاډمن اوسئ چې په دې زمینه کې به هیڅ سستي ونه شي. د واده صادق درې پوځي عملیاتو په باره کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د دوهم نمبر اطلاعیه خپره شوې ده. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب سپای پاسداران ځواک په خپل دوهم لمبر اتحادیه کې د واده صادق درې په نوم د عملیاتو په باره کې ټینګار وکړ. میدانی راپورونه د سپوږمکۍ عکسونه او استخباراتي معلومات په اسرائیلو کې په ستراتیژیکو هدفونو باندې د ایران د لسګونو بلاستیک توغندیو په اغېز شیندونکي ډول د لګیدا ښودنه کوي. دښمن د توغندیو د مخه له نیولو ادا سره سره د ایران د اسلامي جمهوریت د توغندوي حملو له څپو سره په مقابلې کې بریالی نه شو. د ایران د سپاهي پاسداران په دغه اطلاعیه کې ویل شوي دي چې د صهیونیست رژیم د ستراتیژیکو مرکزونو پر ضد د واده صادق درې د پوځي عملیاتو په بریالي ډول د اجرا کېدا په باره کې له لومړۍ اطلاعیې وروسته د ایران شریف ملت او د نړۍ پتیلیو ته د دغو عملیاتو په هکله جزئیات وړاندې کوو او په دغو عملیاتو کې د سپاهي پاسداران هوا فضا ځواک د توغندیو او د بې پیلوټ الوتکو یونټونو له هوشمندو او د نښې له میندویشتونکو توغندیو په کار خستلو سره د ایران پر ضد د جنایت کرنه یرغل هوایی اډې او پوځي مرکزونه او دغه راز پوځي صنعتي مرکزونه چې د مظلومې غزې او د فلسطین د خلکو پر ضد او دغه راز د سیمې د مقاومت کوونکو ملتونو پر ضد د جنایت د ترلاسه کولو سره کولو لپاره د پوځي جنگي اوزارو او د نورو تجهیزاتو د توغندیو د جوړولو لپاره د صهیونیست رژیم د پوځ لخوا استعمالېدل له نورو پوځي هدفونو سره یو ځای په نیواکي ټاټوبو کې دننه حمله وشوه. په دغه بیانیه کې ویل شوي دي چې د واده صادق درې پوځي عملیات د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود او د ټولو قواو د مشر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي او د ایران د شریفو خلکو په حکم باندې په لبیک ویلو سره په پاکو تویو شوي وینو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ځواب د ورکولو یوه برخه ده. د ایران ګډ شمېر توغندي په تل ابیب باندې ولګېدل. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د صهیونیست رژیم ترهګرو حملو تیری ته په ځواب کې د نیواکي فلسطین په لور په لسګونو توغندي ور وویشتل او د تل ابیب په بیلابیلو سیمو کې ډیرو چاودنو او د تاوانونو د رسېدا سبب شول. اسلامي ایران څو ساعته وړاندې په نیواکي فلسطین کې لسګونو توغندي ور وویشتل او د نیواکي فلسطین په ډیرو سیمو په تیره بیا شمالي سیمو کې د خطرې سایرنونه حل کیږي. د تل ابیب په بیلابیلو سیمو باندې د توغندیو لګیدل د ډیرو چاودنو او د زیاتو تاوانونو د رسېدا سبب شوي دي. له دې سره په یو وخت صهیونیستان په ویره او اندېښنې سره پناه ځایونو ته تښتېدلي دي او د صهیونیست رژیم د پوځ قمندانې هم په ځلونو په دې خبرې سره چې د ایران حمله به ډیره قدرتمنه او پراخه وي چې له صهیونیستانه غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې په پناه ځایونو کې پاتې شي او بهر مه وځي. دغه را د تل ابیب په زړه کې د ایران د توغندیو په لګېدا سره یو صهیونیستي لاماریو ورځپاڼې سره په مرکه کې اشوه کړه. ټول تل ابیب ښار د لړزېدا په حال کې دی او د ډیرو چاودنو غږونه اورېدل دل کیږي. د صهیونیست رژیم د طبي مرکز ویان د وژل شوي او د ژوبلو کسانو د شمیر په سانسور کولو سره زیاته کړه چې د هدف پر سیمو ته یې امبولانسونه استولي دي. د صهیونیست رژیم د توغندیو ضد سیسټمونو هم هڅه وکړه چې د ایران له توغندیو سره د تل ابیب په فضا کې مقابله وکړي. ایران د اسرائیلو پر ضد د واده صادق درې د عملیاتو نوی پړاو پیل کړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی نن د شنبې ورځې سهار په سهار څو شېبې وړاندې د ایران د واده صادق درې د پوځي عملیاتو د نوی پړاو په پیلېدا سره د ایران پر لسګونو توغندي په بریالیتوب سره د صهیونیست رژیم د توغندیو ضد له سیسټمونو څخه په بریالیتوب سره تیر شول. د ایران توغندي د اسرائیل رژیم په مرکز تل ابیب لګېدلی دي او هلته د چاودنو غږونه اورېدل کیږي. د اسرائیل رژیم د خطرې سیرنونه وهلي دي او خلک او اسرائیلي چارواکي له ډار او ویرې څخه د ځمکې لاندې پټنځایونو ته تښتېدلي هم دي. د اسرائیلو د ظالم رژیم لومړی وزیر نتنیاهو هم له هیواده تښتېدلی. دغه را د صهیونیست رژیم اصلي ملاتړي امریکا په امنیت شورا کې ویلي دي چې د ایران پر ضد د اسرائیلو حمله د ځان د دفاع لپاره ده. سیاسي شنان دی وایي چې د ایران پر ضد د اسرائیلو حمله په اصل کې د امریکا حمله ده، ځکه چې امریکا له اسرائیلو سره هر ډول پوځي مالي استخباراتي مرستې کوي. صهیونیست رژیم په یوازې ځان هیڅ نشي کولی. امریکا به د خپلو دغو ناوړه کارونو سزا ضرور وویني. ویل کېږي چې د ایران په نن سهار حملو کې د اسرائیلو ګڼ شمېر کسان هلاک او ژوبل شوي دي، خو اسرائیلو د مړو او د ژوبلو کسانو شمېر پټوي او یوازې د اوو کسانو د ژوبلېدا خبره مني. د ایران ولسمشر د اسرائیل رژیم پر ضد عملیاتو ته غبرګون وښود. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د صهیونیست رژیم پر ضد د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عملیاتو پیلولو ته غبرګون ښودلی او ویلي کل نصر من الله وفتح قریب. ولسمشر مسعود پزشکیان د صهیونیست رژیم پر ضد د ایران د اسلامي جمهوریت د عملیاتو پیلیدا ته په غبرګون کې په خپل ایکس انټرنیټ پاڼې کې ویلي کل نصر من الله وفتح قریب. څو ساعته مخکې د نیواکي ټاټوبه په لور د سلګونو ډول ډول پلاستیک توغندۍ په ویشتل کېدا سره د صهیونیست رژیم وحشیانه حملې ته پریکنده ځواب او د وعدې صادق درې په نوم پوځي عملیات پیل شول. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک عمومي اړیکو دفتر هم په یوې تیاري کې په یا علي بن ابي طالب علیهم السلام رم سره د وعدې صادق د پوځي عملیاتو د پیلېدا خبر ورکړ. امیر سرلشکر خاتمی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ کمانډان شو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود او د ټولو قواوو مشر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په حکم کې جنرال خاتمی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د کمانډان په توګه ټاکلې. د ټولو قواوو د کمانډان حکم په دې ډول دی: جنرال سرلشکر امیر خاتمی ژمنتی وړتیا او تجربو ته په پام سره تاسو سرلشکر درجې ته په لوړولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د کمانډان په توګه ټاکم. بریتانیا باید د صهیونیست رژیم تریګر اقدامات وغندي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر سید علي موسوي د بریتانیا د خارجه وزیر نمرستیال همیش فالکونیر سره په کتنې کې د ایران په خاورې باندې د صهیونیست رژیم وروستۍ تیری او د یو شمیر پوځي قمندانانو، ساینسپوهانو او د خلکو شهادت ته په اشارې سره د انګلستان د حکومت لخوا د دغه غیر قانوني اقدام په پریکنده توګه د غندلو غوښتنه وکړه. د ایران سفیر د بریتانیا په خارجه وزارت کې د انګلستان د خارجه وزیر له مرستیال سره کتنه وکړه چې د اسرائیل رژیم د وروستۍ تریګدار اقدام په هکله، چې په غمیزناک ډول یې د ایران لسګونو ادیخال چې په کې لوړ رتبه پوځي قمندانان، ستر ساینسپوهان او نور ادیخال شهیدان شوي دي خبرې وکړي. د ایران سفیر دې ته په اشارې سره چې دغه حمله د ملګرو ملتونو په یوه غړي هیواد باندې ښکاره تیری ګڼل کېږي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوه دایمي غړي په توګه په انګلستان غږ وکړ چې د اسرائیلو دغه تیری وغندي. د اسرائیلو لومړی وزیر د ایران له حملې یونان ته تښتېدلی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د صهیونیست رژیم دولسم ټلویزیون تر بلې خبرتیا پورې د یونان هیواد په پلازمېنې آتین کې د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د اختصاصي الوتکې د کوزیدا خبر ورکړ. مخکېنې سرچینو پرون سهار په ایران باندې د صهیونیست رژیم له حملو وروسته نامعلوم ځای ته د لومړي وزیر نتنیاهو د اختصاصي الوتکې د الوت خبر ورکړی و. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ:
ولی ایران په صهیونیست رژیم د سختو و جوړونکو گزارونو وړتیا لري؟ خوګور دونکو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی چې اوس درته اورو. صهیونیست رژیم له امریکا سره په ګډ پلان او د واشنگټن په شین څراغ سره د ایران د اټومي تاسیساتو پر خلاف له ګواښونو وروسته بالاخره د روان میلادي کال د جون په 14مه نیټه د جمعې پر سهار د ایران په بیلابیلو هدفونو باندې له هوا څخه د توغندیو په وسیله بریدونه وکړل، چې په پایله کې د ښځو او د ماشومانو په شمول یو شمېر لوړپوړي نظامي قمندانان، ساینسپوهان او عام خلک په شهادت ورسېدل. د صهیونیست رژیم لومړی وزیر نتنیاهو د ایران پر ضد د برید وروسته په یوه بیان کې دا وکړه چې د ایران د اټومي او د توغندوي تاسیساتو تخریب د دغو عملیاتو هدف دی. ایران د تلابیب د ګواښونو په ځواب کې څو ځله ټینګار کړی دی که صهیونیستي رژیم لخوا کومه بېدرکه اقدام وشي، نو د ایران له سخت او پریکنده ځواب سره به مخامخ شي. دې ته په کتو سره چې ایران له بېساریو حیرانوونکو توغندوي او د بې پیلوټه الوتکو وړتیاو څخه برخمن دی او وسلوال ځواکونه یې د کلونو کلونو غیر متناسبې جګړې د تاکتیکونو او تخنیکونو تجربه لري، کولی شي د اسرائیلو په رژیم جوړونکي او سخت ګزارونه وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنهای د ایران پر ضد د سیهونیست رژیم له برید څخه وروسته د یو پیغام په ترڅ کې ټینګار وکړ چې سیهونیست رژیم باید د سختې سزا په تمه واوسي. ایران اوس په اسرائیلو باندې بېګا شپه او نن سهار وختي د توغندۍ سخت بریدونه کړي دي او اسرائیلو ته ډېر تاوانونه هم اړولي دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی هم په خپل اعلامې کې ویلي دي چې د سیهونیست رژیم پر وړاندې به د ایران ځواب ځپونکی او پښیمانه کوونکی وي. ایران اوس مهال د نظامي چمتووالي په لوړه کچه کې ده او یقینا د ایران ځواب په اسرائیل لالهانده کړي، ځکه چې د ایران لخوا د سیهونیست رژیم پر ضد د لویو استخباراتي عملیاتو څخه ترلاسه شوي معلوماتو ته په کتو سره ایران اوس د امریکا او د سیهونیست رژیم د مهمو هدفونو په هکله معلومات لري چې دا ورته د دقیقو او د دردونکو ګزارونو وړتیا وربخشي. د سیهونیست رژیم د مساحت کوچنیوالی، د ستراتیژیکي ژوروالي نشتون او د نفوسو مرکزونو، بندرونو، عامه تاسیساتو، فابریکو، تولیدي مرکزونو، نظامي اډو، هوایی اډو، اټومي تاسیساتو د پاموړ نږدېوالي له کبله په طبي توګه د ایران وسلوال ځواکونو ته د اهدافو یو لوی بانک په لاس ورغلی دی. دوی کولی شي د بېلابېلو لیرې وټنو، ویشتونکو، بلاسټیکو، توغندیو، انتحاري بې پیلوټه الوتکو په کارولو سره په اسرائیلو رژیم باندې سخت او کرنده ګزارونه وکړي چې دغه کار یې اوس تر سره هم کړی دی. له یو څو نمونو څخه د بېلګې په شان یادونه کوو. دلته د 2015 میلادي کال د جون په 11 نیټه ایران د دفاع وزیر ستر جنرال عزیز نصیرزاده اعلان وکړ چې په 2 ټنو چاودیدونکو خولۍ باندې سنبال توغندی تیرونې په بریالیتوب سره وازمویل شو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشه
جامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع.
دا خاتم الانبياء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او د قران د پلبشو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د خدای په فضل او کرم په تیر خبرونه کې ماون مبارکه سوره پای ته ورسوله. په نننی پروګرام کې غواړو د کوثر سورې ژباړه او تفسیر تاسو ته وړاندې کړو. یادونه کوم چې د غنننی پروګرام هم ز فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
تاسو ته وړاندې کوو. عزیزانو، د قرآن مجید د کوثر مبارکه سوره 3 آیتونه لري او د قرآن مجید تر ټولو وړه سوره ده او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته د خدای لوی ډالۍ او عطا ته اشاره کوي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د کوثر مبارکه سوره ل لومړی تر دریم آیتونو تلاوت هلته چې الله تعالی داسې فرمایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
دا دير بخشون كي دير مهربان خداي پناما اي پیغمبرا بشك مجتات كوثر يعني پریمان خير در کرده دي نو تدخبل رب لپار المنزكوا او اوش قربانی کړه. بشکه استاد دشمن هم هغه به بنیاده یعنی او لاولده دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د مکه مشرکین او د رسول الله مخالفین د هغه په وړاندې لبري څخه نا امید شوي وو، ځکه چې د پیغمبر پر ضد د هغوی هر ډول دسیسې او پلانونه یې بې پایلې پاتې شوي وو. له بلې خوا، له دې امله چې د پیغمبر زامن ټول په ماشومتوب کې وفات شوي وو او له هغه څخه زوی نه و پاتې، نو د مکې له مشرکینو څخه یو مشر وویل محمد به ډیر ژر وفات شي او له هغه څخه نسل نه پاتې کیږي چې د هغه لاره تعقیب کړي. هغه دا خبره د طعنې او سپکاوي په ډول وکړه او پیغمبر یې بې نسله او میراث وباله. دا سورت د دښمنانو د دغو خبرو په ځواب کې نازل شو او رسول الله ته یې تسلي ورکړه چې که لتا زوی نه دی پاتې، نو الله تعالی درته کوثر درکړي چې دا تاوان جبران کړي، نو د دې ستر نعمت د شکر لپاره د الله تعالی لپاره لمونځ وکړه او یو اوخ ورکړه. کوثر د ډیر خیر معنا لري او دا ټول هغه ستر نعمتونه رانغاړي چې الله په خپل پیغمبر ته ورکړي دي، لکه ډیر علم، نیک اخلاق، وحی او نبوت او د شفاعت مقام. خو د دې صورت ورستۍ آیه دا خبره روښانه کوي چې ستا دشمن دی چې بې نسله او شنډ دی. نه ته، دا څرګندوي چې برعکس د دشمنانو د ادعا د پیغمبر نسل دوام لري او نه دی پریښوی. دا پخپله دا ښیي چې د کوثر معنا د رسول الله مبارک ډیره پراخه او برکتی نسل دی، او بې له شکه د دې نسل روښانه مثال حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها ده، چې د رسول الله مبارک لور ده او د هغه د نسل د دوام سبب ګرځېدلې، او د پیغمبر اولاد د بی بی فاطمه زهرا په وسیله په ټوله او درسته نړۍ کې خپور دی. حضرت فاطمه سلام الله علیها د حضرت امام حسن او امام حسین مور ده، چې دواړه د رسول الله مبارک ګران لمسیان دي او د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پاک اهل بیت چې په قرآن کریم کې هم یاد شوی ټول د حضرت بی بی فاطمه زهرا له نسل دي. نن سبا له څوارلسو پیړیو وروسته میلیونونه مسلمانان په مختلفو اسلامي هیوادونو کې د سید او سیده په نوم پیژندل کیږي چې د حضرت بی بی فاطمه زهرا له نسل دي او د هغې له لارې د رسول الله مبارک نسل ته رسیږي. نو تر دې برکتي نسله لوی خیر نور څه کېدای شي چې تر قیامته به دوام لري. همداراز باید وویل شي چې په دې الهي نعمت کې د رسول الله مبارک میرمن حضرت بی بی خدیجه کبرا هم شریک ده، ځکه که رسول الله د حضرت فاطمه پلار دی، نو حضرت خدیجه بی بی مور ده. د آیتونه لبل پلوه هم د فکر ور دی. د آیتونه هغه وخت نازل شول چې د عربو په میانځ کې د لور پیدا کېدل د پلار لپاره د شرم خبره وه، او که لور پیدا شوه پلار به دا سوچ کاوه چې آیا دا له خجالت سره وساتي او که ژوندی خخیه کړي. په داسې یوه زمانه کې چې دا ډول بد دودونه عام و، الله تعالی دا مفکورې او خرافات رد کړل او دا لور یعنی حضرت بی بی فاطمه زهرا د خیر کثیر په توګه معرفي کړه او د هغې د وجود له کبله پر رسول الله مبارک احسان او منت کوي.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه دا درسونه زده کوو. لومړی دا چې نعمتونه د الله تعالی له طرفه انسان ته یوه عطا او ډالۍ ده، او هیڅوک له الله جل اشانو څخه کوم پور نه لري. دوهم دا چې هر نعمت چې متعال خدای انسان ته ورکړي له ځان سره مسؤلیت لري او باید د هغه شکر ادا سي. دریم، لمونځ د الله تعالی شکر ویلو یوه بڼه ده چې په بیلابیلو برخو کې لکه قیام، رکوع او سجده کې د الله تعالی حمد او سپاس په ویلو سره ترسره کیږي. څلورم دا چې په قرآن شریف کې المنز اکثر له زکات او صدقې سره یو ځای ذکر سوی، چې وشي له بېوزلو سره مرسته کول د لمانځه د قبلېدو یو شرط دی. پنځم دا چې د الله تعالی د وعدې له مخې د رسول الله مبارک نسل او دین به پراخیږي او د هغه د دین او دعوت دشمنان به ناکامه کیږي.
عزتمن اوریدونکو، د قرآن مجید د دغه نننۍ مبارکې سورې یعنی کوثر سوره په وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. انشاءالله تعالی که موږ ژوندي وو په راتلونکي پروګرام کې د قرآن مجید یو بله سوره به تاسو ته وړاندې کړو. نو د دې پروګرام په پای کې د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې انشاءالله تعالی د دغه خیر کثیر وړانګې موږ ته هم ورسیږي. نو په دې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه.
فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلى ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلى فأنا تهتدي والليل أعمى وكيف الرشد إما الخطو ضلى
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. اوس به ډیر په زړه پورې وینا درته وړاندې کوو چې د غدیر د نیکمرغه اختر په مناسبت. د غدیر اختر دی ټولو مسلمانانو ته مبارک وي.
عزیزانو، اختر په ملتونو کې د دودونو او رسمونو د ژوندۍ کولو، د برخلیک ټاکونکو ورځو د یادولو او د بیا تړون ورځ ده. ورسته له هغې چې د خدای پاک ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ورستی حج کې په غدیر خم کې حضرت علی علیه السلام خپل ځایناستی وټاکه، د دغه ورځې په مناسبت یو شمیر دستوري وشوې. د رسول الله مبارک په مخ کې خوشاله او شادابه ولیدل شوې او وی فرمایل چې ماته مبارکي وایې. د خدای پاک رسول دغه تعبیر د جنگ په میدانونو کې په هیڅ بریالي توپ کې نه وکارولې. لدی ورسته د علي د ستاینې غږونه پورته شول. د حسان بن ثابت او د مسلم بن عباده انصاری په شان د یو بل صحابه شعرونو په خلکو کې د خوشاله او هیجان صفه رامست کړه. د غدیر اختر د لمانځلو دستورې د تاریخ په اوږدو کې له یو شمېر ټیټو هسکو سره دوام موندلې ده. همدا اوس موږ دغه ورځ لمانځو او د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، حضرت علی علیه السلام او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایو. د حضرت امام رضا علیه السلام په تعبیر ستاینه کوو د هغه خدای چې موږ یې د حضرت علی علیه السلام په ولایت په تکیه کوونکو کې وګرځولو.
دوستانو، نن ورځ د غدیر له برکتونو د ګټه پورته کولو او د راغونډې دا ورځ ده. حضرت امام صادق علیه السلام په خپلو دوستانو سلام او درود وایي او له خدای پاک واړې خپل رحمت هغو بندگانو ته ورکړي چې د غدیر اختر په ورځ له نورو کسانو سره یو ځای کیږي او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیتو د سیرت او اخلاقو په باره کې خبرې کوي.
عزیزانو، د عید معنا د بیرته ستنېدل. خلک په سپرلي کې د طبیعت سوړ بدن د ژوند په بیرته ستنېدا اختر لمانځي. د غدیر پیخ هم اسلامي امت ته دوباره ژوند او تاندوالی وبخه او له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وروسته د ټولنې د مشرې په حق له د خلکو اندېښنې ختم کړي. د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ګران لمسی حضرت امام حسن علیه السلام هر کال په کوفه کې د غدیر د اختر په ورځ خلکو ته میلمستیا ورکوله. امام علی علیه السلام له خپلو بچیانو او ملګرو سره په دغه میلمستیا کې ګډون کاوه. په دغه مانوي فضا کې امام حسین علیه السلام خلکو ته تحفې او ډالې ورکولې.
د تاریخ په اوږدو کې د انسانانو رهبری او د لارښوونې بهیر په دوو برخو ویشل کیږي. لومړۍ برخه د حضرت آدم علیه السلام له وخته راهسې ده چې د لومړي پیغمبر په توګه د لارښوونې بیرغ په لاس کې واخیست. له هغه وروسته الهي پیغمبران یو بل پسې د بشر د لارښوونکو په توګه ډګر ته راووتل. د خدای پاک اخیری پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم د وحی د تعلیماتو پر اساس د انسان د تکامل او ود لپاره تر ټولو لوړ تعلیمات وړاندې کړل. د انسانانو د مشرۍ بل پړاو هغه وخت پیلېږي چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د ذلحجې د میاشتې په 13 نیټه حضرت علی علیه السلام د خپل ځای ناستې په توګه وټاکه. په تاریخي شیبه کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د پاک خدای له لوري وګمارل شو چې لزانه ورسته مشران ماری فکری چې په هغوی کې حضرت علی علیه السلام په سر کې راځي. پا په هغه ورځ د حضرت علی علیه السلام په معرفي کې ادا سره د بشریت په تاریخ کې یو بل نوی باب پرانستل شو. د غدیر له پیښې وروسته خلکو له حضرت علی علیه السلام سره روغبړ وکړ او وی ویل آفرین دې پر تا، آفرین دې وی پر تا ای د ابو طالب زویه، تزما او د ټولو ایمان لرونکو سړیو او ښځو مولا او مشر شوي.
غدیر د حضرت علی علیه السلام د شخصیت د درنښت ورځ ده. دا ستر انسان چې د اسلام له ظهور ورسته په ټولو ټیټو هسکو کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په څنګ کې او له هغه سره ملګری وو. په یو جنگ کې مسلمانان له دوو خواو کلابند شول او ډیر مسلمانان وتښتیدل. د خدای ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یوازې پاتې شو او د مسلمانانو له دغه کار خپه شو. په دې ډول چې په مخ او تندی خولې بهیدلې، ناڅاپه یې نظر په حضرت علی علیه السلام پریوته او هغه یې په خپل څنګ کې ولیده. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه، اے علی، ته ولې له هغو کسانو سره چې وتښتیدل یو ځای نه شوې؟ حضرت علی علیه السلام وویل، اے د خدای رسوله، آیا له اسلام وروسته کافر شم؟ زه ستا منونکی یم. پیغمبر اکرم د علی د مینې او زړورتیا په لیدو سره وفرمایل، ګرانه علی، د دغو کافرانو حمله په شا وتنبوه. دښمن د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ختمولو لپاره خپل ټول توان او امکانات میدان ته راوړي وو، خو حضرت علی علیه السلام په بیساري زړورتیا سره هغه حمله چې په پیغمبر اکرم کې دلې شنډه ولې. په دې وخت کې حضرت جبرائیل نازل شو او وی ویل، اے محمد، د سرشیندنې معنا هم داده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، علی لما او زه لعلیم. حضرت جبرائیل علیه السلام هم وویل چې زه هم لتاسو یم.
دوستانو، د غدیر په ورځ د امام علی علیه السلام ستر شخصیت دی ویل وړ بیلګې په توګه ټولو ته معرفي شو. د خدای پاک ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د لسم کال د ذلحجې د اتلسمې نیټې په ورځ د غرمې په مهال له ګڼ شمېر اصحابو سره یو ځای چې تاریخ لیکونکو د هغوی شمېر کابو یو لو شل زره اعلان کړی، د اخري حج له سفره بیرته ستنېده. د غرمې په وخت سخته ګرمي وه او هوا ډیره ګرمه او توده وه. د کاروان د خلکو او د اوخانو د جرسونو غږونه اوریدل کېدل، خو په دغه ټول شور ماشور کې د خدای پاک د ګران رسول څیرې د یوې بلې پیښې حکایت ورکاوه. هغه حضرت په ډیر ژور فکر کې ډوب شوی وو. ته به وایې چې د برخلیک ټاکونکي او مهم خبر په تمه دی. ناڅاپه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وای نازل شوه. د خدای پاک ګران رسول وفرمایل، هغه کسان چې تر اوسه نه دي رسیدلي په چټکۍ سره ځانونه غدیر خوم ته ورسوي او هغه کسان چې مخ کتلل دي را وګرځي. غدیر خوم د مکې او مدینې ترمنځ یو ژور ځای و چې د کاروانونو خلک به له هغه ځایه تیرېدل، خو په هغه ورځ په دغه ځای یوه ستره او تاریخي پیښه وشوه. وروسته له دې چې خلک راټول شول د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لپاره د اوخانو لکتو څخه یو منبر جوړ کړای شو. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم منبر ته وخاته او په زړه پورې غږ سره یې لومړی د خدای پاک ستاینه وکړه او خلکو ته له څو خبرو قبولو وروسته یې وفرمایل، ای خلکو، څوک د مسلمانانو د مصلحتونو د پیژندلو او د هغوی د چارو د سرپرستی زیات وړ دی، خلق وویل پاک خدای او رسول زیاد پویږي. آیا زه پر تاسو تر تاسو زیاد حق نه لرم؟ خلق وویل امداسې ده ای د خدای پاک رسوله. ای خلقو زه به ډیر ژر وفات شم، پوشی چې زه تاسو ته دوه ګران بیه څیزونه پرېږدم، یو قرآن مجید او بل زما اهل بیت علیه السلام. له هغوی وړاندې لار نه شئ او نه ترې وروسته پاتې شئ. بیا د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د علی لاس په خپل لاس کې واخیست او دومره یې اوچت کړ چې ټولو هغه د خدای پاک د رسول په څنګ کې ولید او ویې پیژند. ورپسې په لوړ غږ سره وفرمایل، ای خلکو، له دې وروسته زه د چا مولا او مشر یم؟ دغه علی د هغه مولا او مشر دی. د اسلام ګران پیغمبر دغه ټکی درې ځله تکرار وکړ او دوام یې ورکړ، ای خدایه، د علی دوستان خپل دوستان وګڼه او د هغه دښمنان خپل دښمنان وګڼه. البته دا لومړی ځل نه و چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم علی تاییده و. هغه حضرت له هغه وخته چې پیغمبر شو په هر مناسب فرصت به یې د علی ستاینه کوله. په غدیر خوم کې موجود خلک لا تیتپرک شوی نه و چې وایي رو بخشون کې انګازو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ژوند ته تاندوالی وبخشه. د قرآن مجید د مائده سورې په دریم آیت کې ویل شوي، نن ما ستاسو دین کامل کړ او خپل نعمتونه مو پر تاسو تمام کړل او اسلام مو ستاسو لپاره د دین په توګه خوښ کړ.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په غدیر خوم کې په خپل وینا کې وفرمایل، ما هغه څه چې تاسو ته در رسولو لپاره ور باندې ګمارل شوی وم ورسول، چې د هغو کسانو لپاره چې دلته شتون لري او د هغو کسانو لپاره چې دلته نشته یو حجت وي. حاضران د غایبانو او پلاران د خپلو بچانو ته د قیامت تر ورځې پورې دغه پیغام ورسوي. دغه وینا د دې خودنه کوي چې غدیر هم دا اوس مونږ او حتی راتلونکو نسلونو ته مخاطب دی. له دې کبله هغه څه چې په لسم هجري قمري کال کې په غدیر خوم کې وشول یوازې د یوې تاریخي پیښې په توګه نشو کتلی. د علي د انتخاب دلیل هغه ارزښتونه او فضیلتونه دي چې د هغه په شخصیت کې راغونډ شوي دي. په حقیقت کې د همدغو ښو صفتونو په خاطر خدای تعالی له پیغمبر ورسته د ټولنې د چارو چلول علي ته وسپارل. علي یو داسې مشر و چې پاک روح یې له ځان منمې او تمې ډېر لیرې و. څرنګه چې علي خپل یو ملګري ته وفرمایل، حکومت زما لپاره د یوې بې ارزښته څپلۍ همره قیمت او ارزښت نه لري. د حاضر وخت یو شخړه د فاسدو او نالایکو واکمنانو شتون دی. هغه ځانمنمه انسانان چې نړۍ د جنگ او بلواو په لور بیایي ټول شیان د خپلو تمو او هدفونو لپاره غواړي، خو امین او صالح مشران حکومت د خدای تعالی لخوا یو امانت ګڼي او له هر شي زیات د خلکو د ژغورنې په فکر کې دي. د غدیر پیښې دغه پیغام نننی بشر ته ورسوه چې یوازې صالح پرهیزګاره او په اخلاقو ښکلي انسانان په خلکو د حکومت وړتیا لري. د غدیر پیښې دا حقیقت په ګوته کړ چې د ټولنې مدیریت باید د امینو او نیکو کسانو په لاس کې وي، د داسې کسانو په لاس کې چې د هغوی اصلي هڅه په ټولنه کې د امنیت او عدالت ټینګول او د مظلومانو او کړېدلو کسانو مرسته ده. دا غدیر خوم د اختر په آدابو کې د دین له علماو او له هغو کسانو سره کتنه هم شامل ده چې د پیغمبر د نسل او د پیغمبر اولاد دی. خلک د هغوی لیدو ته ورځي او د هغوی په درنښت سره په پیغمبر او د هغوی په اهل بیتو سلام او درود وایي.
دوستانو، د غدیر حدیث د خدای د ګران رسول تر ټولو پریکنده حدیث ګڼل کیږي چې د طبری او ابن عقده پشان عالمانو هر یوه په دې اکله پوره پوره کتابونه لیکلي دي. ابن طلحه شافعی لیکي د غورز اختر شو د دې لپاره چې د پاک خدای رسول علی د ولایت په لوړ مقام ټاکه او له ټولو خلکو یې یوازې هغه ته دغه شرافت ورکړ. ثعلبی هم د سمار القلوب نومې کتاب کې د غدیر شپه د ځانګړیو مناسبتونو برخه بولي او لیکي د غدیر شپه هم هغه شپه ده چې د هغې په سبا د خدای پاک رسول په غدیر کې یوه خطبه ولوستله او وی فرمایل زه د چا مولا یم نو علی د هغه مولا دی. تلپات خوشبویی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ د تلپاتې خوشبویي په نامه د یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. د تلپاتې خوشبویي په نامه دې پروګرام کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د څرګندونو څیړنه کوو. دوی الهی تسکین او آرامښت په زړونو کې د هیلې او امید د راژوندې کېدو او په ځوانانو کې د نهیلۍ د مخه نیول کېدو لامل معرفي کوي او دا یو ډول له رسول الله مبارک سره بیعت ګڼي. خدای تعالی په قرآن کریم کې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت کولو په هکله فرمایي: ای پیغمبره، کومو کسانو چې له تا سره بیعت وکړ متعال خدای پوهیده چې د هغوی په زړونو کې څه دي. په رښتونې انګیزې سره دغه بیعت سبب کیږي چې خدای د هغوی پر زړونو سکون او آرامښت نازل کړي. کله چې په زړونو کې سکون نازل شي نو اندېښنې به یې ختم شي، نهیلۍ او ناامیدۍ به ختم شي. نن سبا د دښمنانو یو مهم کار د ناامیدۍ رامنځته کول دي. په مختلفو برخو کې ځوانان نهیلي کوي، مشران ناامیده کوي، زاړه انقلابیان ناامیده کوي. دا الهي سکون او قراری انسان ته هیله او امید ورکوي. له پیغمبر سره بیعت داسې دی: تاسو چې کله له انقلاب سره بیعت کوئ او خپل بیعت تازه کوئ او نوی کوئ، نو له پیغمبر سره مو بیعت کړی دی. کوم کس چې نن له امام خمینی سره بیعت کوي له پیغمبر سره یې بیعت کړی دی. کله چې تاسو د امام انقلابي لاره ژوندۍ ساتئ او نه پرېږدئ چې خراب شي، نه پرېږدئ چې زړه او زاړه شي، نو په حقیقت کې مو له پیغمبر سره بیعت کړی دی. او کله چې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړی، نو هغه وخت فانزل السکینه علیهم، متعال خدای با زړونو ته آرامښت ورکړي. کله چې آرامښت ولري او د زړه ډاډ او اطمینان ولري، هغه وخت له دښمن سره د مقابلې په ډګر کې حق حیران نه پاته کیږي، پناهلی نه اخته کیږي، دوی دوزړی نه کیږي او پښه مو نه لرزیږي. نن سبا انسان د دغه سکون او آرامښت په برکت یقین کولای شي چې د ایران ولس به پر امریکا او د هغې پر دسیسو خامخا برلاسي او بریالی شي. قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هرابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم